ناغي لپاره مشکل به وي که تاسو پاکستان یو واضحه پالیسی اعلان نکړي.
لاندو کې خان صاحب کدام راته وای تاسو د کډوال سره ناست پاس لري او ډیر پکې داسیم دي چې په پاکستان کې له پاکستانیانو سره ګډ کاروبارونه پیل کړي دي. دوی څومره اندېښمن دي چې دا پروسه به څومره اغیزمن کړي؟
ډیر زیات اغیزمن دي او ډیر اندېښمن څه کوي چې کار د ایس ای سی کار دا اعلان وشو نو زخپلم په اسلام آباد کې افشا خوا کې بڑا ګڼ شمیر خلک دلته ژوند کوي. بارا کوئی سیمه ده چې دلته ډیر زیات افغانان دي خپل تور غلیو ما او هلته چې موږ ناستو لکه ګڼ شمیر یو ځای ناستو هغه سره مرکې کولې هغه کې بیا پی او آر کارډ والے مو او هغه ما تخپل لکه وې مثلا یو کس چې کوم اسلام آباد کې دلته مهاجرینو مشر دی هغه سره ناستو ما هغه ما په درې دکانه په دې بارکو د بارکو یو مرید چې سړی اسلام آباد دی او ډیر لوی ځای دی الته زما درې دکان دل تری زما لوی مشینری چې راغه په شمالي د پاکستان برخو کې الته په غرونو کې لګیا د کار کوي نو لکه او دا د یو خبره وو بیا نورم چې تاسو سره ممکن استو نو ځکه کرونو بیا مالونه لري ذات دي دا ساروي او ډیر نو هغه د پر دا بیان په زما خا دغه د پر ذکر نه نخنی ورشي چې اول دغه دا سوچ وو چې ممکن دا د پی او آر کارت ونه کې لکه دا وغځول شي دغه مودا خو دی اعلان خو باغی ته ذکر نو دا تر اوسه پورې پاکستان باید یو پالیسی واضح پالیسی لنګ چې دخل کو د مادونه دخل کو د پیسې دخل کو د جیدات سره بس کیږي.
مننه کورودان ژوندې اوسې په اسلام آباد کې د مشال اړې و خبريال تیر خان و چې د پاکستان د نوی اعلان پړه چې د جون تر درشمې د ټول د پی وار کارت لرونکو کډوال له پاکستان ووزی مکسره رستي جزئیات شریک کړل.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو خو اوس یو سیمه ایز موضوع راخلو. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په پهلګام کې د سه شنبې د ورځې تر برید وروسته اړیکې کړکېچنې شوې دي. په کشمیر کې د نښتې راپورونه ورکړل شوي دي او پاکستان خبرداری ورکړی چې هند د اوبو له تړون څخه نه وځي. همدا شیبه همکار مې احمد شیبه را سره په سټوډیو کې د شیبر سره مهرباني.
مننه. هندی پولیس او پوځیان نن د هند تر واک لاندې کشمیر کې کورونه او ځنګلونه پلټي او هڅه کوي چې په پهلګام کې د ترسره شوي برید عاملان پیدا کړي او ونیسي. د سیشن بی پورس د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې وسلوالو نږدې شپږ بشتنه ووژل. هند په غیر رسمي ډول پاکستان تورن کړی چې په دې ترسره برید کې لاس لري. پاکستان دا تور رد کړی. په دې ترڅ کې د هندي چارواکو په وینا د کشمیر په متنازع سیمه کې د دوی د ځواکونو پاکستاني پوځانو ترمنځ لندنه شته شوې ده. اسوسییټډ پریس اژانس د دریو هندي افسرانو په وینا ویل دي چې پاکستاني پوځانو په سپکو وسلو تیر شپه د هندي ځواکونو پر مورچو ډز وکړي چې هندي پوځانو ځوابي برید وکړ او تر اوسه د مرغوب خبر نه دی ترلاسه کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د دې نشته راپور نه دی تایید کړی. دغه وزارت وایند شفقت علی خان خبری کانفرنس ته وویل چې دې ته انتظار کوي چې پوز دا پیش رسمن تاییدوي او کنه. بل لورته د پاکستان مشانو جرګې ولایحه منزور کړه چې پکې ویل شوی دی چې د هند له لوري د اوبو د مخنیوي او یا هم د پوځي اقدام هڅه وشي نو سخت ځواب به ورکړ شي. د پاکستان مشانو جرګې د پهلګام په بریټ کې د خپل هواد لاس لرل رد کړي او ویل دي چې اسلام آباد د ترهګرۍ خلاف دی. د پاکستان د مشانو جرګې په غونډه کې اساق دار چې دغه هیواد د سریاسم رسچالو د بهرنیو چارو وزیر دی وویل چې هند باید په شپېتو مکلونو کې د اوبو لښوي تړون نه بهر نشي او که څوک دا تړون ماتوي دا به جګړې ته درابللو په معنا وي. هند په پهلګام کې تربیت روسته وویل چې دا تړون ځنډوي. که څه هم هند په پهلګام د پهلګام په پیښه کې په رسمي ډول پاکستان نه دی تورن کړی خو د پنځم به پورس په کشمیر کې پولیسو په دې بریټ کې څلور تنه تورن کړل او د هغوی له ډلې د دریو رسم شوي چیرې له رسنیو سره شریکې کړې. په دوی کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پولیسو په وینا دوه تنه پاکستانیان دي او ټول د پاکستان د لشکري طیبه ډلې غړي دي. هندي پولیسو د دغو کسانو په حق له د معلوماتو په بدل کې د نږدې 15,000 امریکایي ډالرو انعام ټاکلی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
وړاندې بر سره واورئ چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او یو شمېر افغان سوداګر د پاکستان حکومت لخوا د واګه بندر تړل کېدل د افغان سوداګرو په ځنګړ ډول صادراتو لپاره یو لوی زیان کړي. خو دې خبر ته تمکیک شو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایټالیا ته په سفر روان شوی دی. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ټرمپ سبا شنبه په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي. اوس مرزو له سنکا کرنا د افغان سوداګرو او پانګوالو د اندېښنو په اړه چوسې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د پاکستان لخوا د هند تحریمونو په غبرګون د واګه بندر په تړل کېدو سره به د افغانستان صادرات زیانمن او کموالی به پکې راشي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دا بندر د چهارشنبې په ورځ ناوخته د سوداګرو پر مخ تړل شوی او دا مهال چې کوم مالونه په لاره دي هغه هم له ستونزو سره مخ دي.
د واګه بندر زموږ د صادراتو لپاره خصوصا د وچ میوه او تازه میوه لپاره ډیر زیات مهم بندر دی او ډیر اساسي او نږدې وچلار ده چې په ډیر لږ وخت کې زموږ مالونه هلته رسیږي. متاسفانه چې دا بندر د پرون رئیس ته بند شوی دی او زموږ مالونه مالته ولاړ دي.
نوموړی وایي دا هند د صادراتو لپاره تر ټولو ارزانه لاره هم وه. ښاغلی الکوزی دا هم وویل چې له افغانستانه په کلینی ډول هندوستان ته د واګه بندر له لارې یوازې د شاوخوا 500 میلیونو ډالرو په ارزښت وچه میوه صادرېږي. خو دا چې په ټوله کې د دې بندر له لارې د سوداګرۍ کچه څومره ده جزئیات یې ور نه کړل. پاکستانی رسنیو له دې ټلې جیو نیوز ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د هند د تحریمونو په غبرګون د پاکستان د فضا له لارې د هند د ټولو پروازونو د بندولو تر څنګ واګه بندر هم تړلی دی. د راپور پر بنسټ یادی کمیټې ویلي چې د اوبو له تړونه د پاکستان بې برخې کول په یو جنګي اقدام مګڼل شي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهم یې د اندوس یا سند اوبو ته تړون ځنډول دي. د سند یا اندوس اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1980 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشوه او پر بنسټ یې پاکستان ته د اندوس د سیندونو د اوبو پر بهیر ټینګار کوي. د اپریل په 22 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام برید کې چې د لشکر طیبه اړوندې یوې وسله والې ډلې د مقاومت جبهې په نوم کړی لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې هم د پاکستان لخوا د واګه بندر د تړل کېدو له امله اندېښنه ښودلې. ویلي دا ډول اقدامات سوداګري او ترانزیت زیانمنوي او هیله یې ښودلې چې وضعیت ډېر ژر بیرته عادي شي. د دغې ټولنې ویان خالد رحماني رسنیو ته استولې ویډیوي پیغام کې ویلي
متاسفانه با مسدود شدن این بندر تمام تاجران میوه‌جات خشک افغانستان که گفتم میتونم تا 70% صادرات میوه خشک به کشور هندوستان است زیان‌های بسیار بزرگ را متحمل می‌شود چون هوا هم گرم است.
د کتام د قشمیر نه هی خوای د واګه بندر د تړل کېدو له امله هلته د دوی لسکونه موټر صادرات بند پاتې دي.
په هندوستان کې د وچې میوې یو سوداګر جواد پاسون هم د اقدام اندېښمن کړی دی.
د افغانستان ټول هغه محصولات یا پروډکټس چې هندوستان ته را لېږدول کېدل لکه تازه میوه وچه میوه او غالۍ او ځینې هغه محصولات چې د هندوستان افغانستان ته لېږدول کېدل لکه بوره غنم او داسې نور سیزونه د دې ټولو محصولاتو لېږد را لېږد د همدغه بارډر له لارې ترسره کېده. د دې بارډر د تړلو تصمیم به د افغانستان او هندوستان په سوداګریزو چارو ډېره منفي اغیزه ولري او ټول افغان سوداګر په دې اړه ډېر خوشینه دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او افغان سوداګر داسې مهال هند ته د تجارت په برخه کې د واګه بندر په ارزښت او مهم والی ټینګار کوي چې د هند بهرنیو چارو وزارت شاوخوا 3 میاشتې مخکې په یو بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. بیان کې راغلی وو چې د دغه وزارت سکرتر وکرم مصری د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې موافقه وکړه چې د ایران د چابهار بندر څخه به افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو لپاره کار واخلي. د یادونې ده چې په دې جمهوري نظام کې افغانستان هند سره هوایي دهلیز هم درلود چې اوس غیر فعال دی.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
تاسې زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوري. نن د اپریل 15مه د ملاریا نړیواله ورځ ده. د رښتینې نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي، دغه هیواد د ملاریا د کمولو لپاره سخت مبارزه کوي، خو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل له فیروزی عزیزی په راپور کې.
د ننګرهار ولایت رودات ولسوالۍ اوسیدونکی ویس کلان عبدالله و د وی لیوی اونۍ راهیسې په ملاریا اخته سوی دی. عبدالله چې نږدې هر کال په ملاریا اخته کیږي، ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په ګرمېدو سره د ده په ګډون د دې ولسوالۍ ډیری کورنۍ په دې ناروغۍ اخته سوي دي.
د کابل ښار اوسیدونکی فیصل چې له څو ورځو راهیسې مور په دې ناروغۍ اخته سوی هم ازادي راډیو ته وویل.
کم خوب میشه ولی پاز بینی پاز بدتر میشه، دغه تب خیلی شدید داره.
کلی صحت خوی او کلی بدتر شي، شدید تب لري او کله کله لرزه هم پیدا کوي. پدې بیکاری او د سم اقتصاد نشټون کې چې درملنه یې وسې نه لرو، تر څو په یو مجهز روغتون کې بسترې کړو. دولتي کلینک ته مې پوتلا وویل چې ملاریا شوي، ځینې دواګانې راکړي او توصیې هم وکړي.
د افغانان په داسې حال کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د هوا په ګرمېدو په ملاریا اخته کیږي چې نړیوال روغتیایي سازمانونه هم په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د شدیدېدو په اړه اندېښمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څنګه وایي، افغانستان د ملاریا د کمولو لپاره سخت مبارزه کړې، خو خبرداری ورکوي چې اوس د لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي. دغه سازمان د اپریل په 15مه د ملاریا د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه د یو پیغام له لارې په افغانستان کې روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر سنیزا سلواډور په حواله زیاته کړې چې اوس په افغانستان کې د ملاریا د ختمولو لپاره د اقداماتو وخت دی. د نوموړي په خبره موثرې وسیلې باید وکارول سي، سیمه ییزې لارې چارې باید په پام کې ونیول سي او د دې ناروغۍ پر وړاندې ټولیز اقدامات باید وسي. د روغتیا نړیوال سازمان د غراز په خپله ویبپاڼه ملاریا له موږ سره ختمیږي په نوم خپور کړي شعار سره لیکلي، د ملاریا نړیواله ورځ یو فرصت دی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره د دوامدارې پانګونې او سیاسي ژمنې اړتیا پیاوړې کړي. دغه سازمان وړاندې لیکلي چې ملاریا په نړۍ کې په هره دقیقه کې نږدې یو کس وزني چې تر ټولو زیات کسان ورنه په افریقا کې مري. هڅه مو وکړه په افغانستان کې د دې ناروغۍ د خبرېدو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډاکټران وایي ملاریا یو ویروسي ساري ناروغي ده چې آن د مرګ لامل هم ګرځي. د کابل پانتاني روغتون کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
ملاریا ناروغي یو هادا ساري انتوني پارازيتي ناروغي او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې په دې ناروغي سره کېدای شي چې لویان او ماشومان خزینه او نارینه په دې باندې اخته شي. ملاریا ناروغي انتقال د پانوفیل د مناسب غماش په واسطه باندې لمساب کسانو څخه روغ کسانو ته د ملاریا انتقال ده.
نوموړي زیاته کړه چې د ملاریا نښې خانه تبه سخت لرزه، د بدن سړیدل، خولی کېدل، کانګې او په ځانګړې توګه په ناروغ کس کې نس ناستای دی چې ډیری وخت له 5 کلونو کم عمره ماشومان او امیندواره میرمنې په دې ناروغۍ اخته کیږي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې که څوک دا نښې نښانې ولري نو زر تر زره د نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي څو له مرګه خوندي پاتې شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
سلام علیکم کی هلی میومنی تر نوست کون کو هلا د چرو هو جوړ وست وخت مو هم تر د محله په خیر رسولې تاسو ټول ته د نن ورځ لبست شرخ لاس ته هلا د چین نور هم د لست رخل نشي پر سره ملتیا کی او د نن ورځ د موضوع څخه ګټه واخلي در نوست کون کو نن موضوع د حسادت په حق لدا د چی حسادت څه دی او اوس مش په ژوند مش پر ذهن مش په افکار او ته ساتو باندې کومه غیز لري نن په هم د غلوس کی مجور مجا تاثیر باندې او په هیجو حسادت هغه احساس دی چې زیاتره وختونه زموږ ذهني روغتیا او زموږ اړیکې زیانمنوي. داسې یو احساس دی چې هم زموږ اړیکو ته هم زموږ استاسې ذهني روغتیا او فزیکي روغتیا دواړو ته تاوان رسوي. د دې احساساتو اداره کول او د دې احساساتو منفي اخیزو کمول بیا زموږ د ژوند په د کیفیت په ښه کولو کې ډېر مهم رول لري او زموږ د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي. چې دغه احساس بیا د بل چا د کامیابي د بل چا د تمانی د مهارتونو یا د اړیکو په حق لرامسته کیږي. چې مثلا د یو چا کامیابی ته موږ ګورو، شتمنی ته ګورو، د هغه مهارتونه یا اړیکې وینو یا د هغوی داسې خاصې ځانګړتیاوې وینو چې هغه څه په موږ کې نشته، نو دلته د مقایسې او د مقایسې او پرتله کولو احساس رامنځته کیږي. خپل ځان د نورو سره مقایسه کوو، خپل ځان د نورو سره پرتله کوو چې دا بیا د حسادت د رامنځته کېدو سبب کیږي او زموږ په وجود کې د حسادت احساس رامنځته کوي. چې معمولا د دې فکر سره بیا دا تړاو لري چې څوک هغه څه چې لري تاسې نه لري، یا موږ نه لرو، یا موږ د لاس ورکړی وي، نو ځکه موږ ته مقابل لوري د کوم څه چې موږ د لاس ورکړی دی او وینو چې مقابل لوري یا کوم بل کس لري، په دې وخت کې موږ ته د حسادت احساس راپیدا کیږي او هغه څه چې موږ او تاسې نه لرو یا هغه څه چې موږ د لاس ورکړی دی د مقابل نفر سره یا د مقابل کس سره وینو، موږ دلته د حسادت احساس پیدا کوو. نو حسادت هغه احساس دی چې هغه د بل چا د کامیابی، د بل چا د شتمنی، د هغه د مهارتونو یا هم د اړیکو په حق لرامسته کیږي. دا احساس یا دغه حسادت بیا په مختلفو شکلونو سره څرګندیږي. دا هم مختلف ډولونه لري. مثلا شخصي حسادت، دغه حسادت به هغه وخت پیدا کیږي چې یو څوک د بل شخص په ځانګړتیاو، د بل شخص په اړیکو یا په بریاو باندې د حسادت احساس وکړي. مثلا یو څوک شخصي حسادت دا معنی لري هغه مهال دغه احساس را پیدا کیږي چې کله موږ د یو چا یا د بل شخص ځانګړتیاوې ووینو، د هغو اړیکې شوالی مثلا ووینو یا هم د هغو بریا ووینو، نو دلته د هغو د ځانګړتیاو سره، د هغو د وړتیاو، د هغو د مهارتونو، د هغو د بریاو سره موږ حسادت کوو چې دې ته شخصي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا مسلکي حسادت دی. مثلا زموږ د کار په محیط کې، زموږ د کار په چاپیریال کې، د خپل همکارانو سره یا د هغه ځای کوم کار کوونکي چې د هغو په بریاو یا د هغو د پرمختګونو سره موږ حسادت کوو چې دې ته بیا مسلکي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا ټولنیز حسادت دی. مثلا په ټولنه کې د یو چا حیثیت، د یو چا شهرت، د یو چا اړیکې ډېرې زیاتې دي یا ډېرې ښې دي، نو دلته موږ د هغو د ټولنیز حیثیت سره، د هغو د ټولنیز موقف سره، د هغو د شهرت سره یا هم د هغو د اړیکو سره حسادت کوو چې دا هغه د حسادت ډولونه دي چې په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو بڼو سره څرګندیږي. د حسادت نشي څنګه موږ په دې باندې پوه شو چې موږ مثلا د حسادت احساس په خپل وجود کې لرو یا د مقابل نفر سره یا د ځینو خاصو خلکو سره یا د ځینو کسانو سره موږ حسادت کوو یا د حسد احساس لرو؟ حسادت بیا د انسان په فکر، د هغه په احساساتو او د هغه په کړنو یا چلندونو سره یا په چلند سره څرګندیږي. مثلا دغه احساس د یو کس په فکر کې، د فکر یا د ذهني افکارو په توګه څرګندیږي، د هغه د احساساتو یا هم د هغه د کړنو څخه څرګندیږي. ذهني نښې د دې احساس دا دی چې موږ دوامداره فکر کوو د هغه چا په اړه چې موږ د هغه ته د حسادت احساس کوو، د هغه کس سره چې مثلا یو کس په خپل زموږ په مسلکي ژوند کې کچیر وګورو، په کاري چاپیریال کې مو یو کس ښه موقف لري، د ټولو توجه هغه ته ده، ښه معاش لري او ښه حیثیت لري زموږ په کاري چاپیریال کې، نو د دغه کس په هکله موږ دوامداره فکر کوو. دلته زموږ دا ذهني نشه ده زموږ استاد د فکر کول چې د هغه کس په اړه موږ دوامداره فکر کوو، همیشه موږ هغه په فکر کې وي، هر کار ته متوجه یو، نو دلته دا معنی لري چې موږ د هغه کس سره حسد لرو. د بل چا لاسته راوړنې د ځان سره پرتله کول، که یو کس ووینو چې لاسته راوړنې لري یا کومې خاص لاسته راوړنې لري، په دې وخت کې خپل ځان د هغه سره پرتله کوو، دا هم د حسادت یو ډول نښه ده. بل ډول بیا احساساتي نشي دي خفقان او ناامید دي چې د یو کس په لستراړو بریا ورته او سره موږ ډیر خفه یو یا ډیر ناامید یو ځان کم احساس او ځان نه هله احساس او یا د محرومیت احساس کوو په ځان کې ډیر د کمواله ډیر د کمزوري احساس کوو بل نشي چې دا هغه چلند دي نشي دي یز موږ د کړنو نشي دي چې د یو چا په حق له خصوصا د هغه کس په حق له چې موږ د هغه سره د حسد یا د حسادت احساس لرو د هغه په حق له منفي خبرې کوو دلته دا از موږ منفي خبرې کول دا ښکارا کوي دا څرګندوي چې موږ د مقابل نفر سره یا د هغه کس په حق له چې موږ منفي خبرې کوو د هغه سره حسادت لرو البته د حسد د مخې کومې منفي خبرې چې موږ کوو بل دا چې هڅه کوو د بل چا بریاوي کمرنګ ښکارا کوو از موږ هڅه از موږ کوشش دا وی چې یو کس به شه بریا لاسته راوړي مګر موږ کوشش کو د هغه بریا کمرنګ کو د هغه بریا ډیر کې د ښکارا کو یا هغه ته مثلا د خلکو په منځ کې یا د یو ډلې په منځ کې د هغه کس هغه بریا وی ډیر کمرنګ ډیر کې تراولو چې دا خو نو داسې خاصه بریا نه و یا خاص زحمت نه وستلې یا په ډیر اسانه سره دی دا بریا ته ورسېدې یا دې دا څه لري په دې خاطر داس بریا ته رسېدې ځنې خبرې کول دي یا دا بریا کمرنګ ښکارا کول دي ښکارندوی کوي دا څرګندوي چې د هغه کس سره موږ حسادت لرو د بل چا د زیانمنولو هڅه په زیاتره وختونو کې زیاتره داسې کسان شته چې هغه د حسادت لمخې هڅه کوي چې نور ته زیان ورسوي هغه یا د هغه بریاوي کمرنګ کې یا د هغه لاسته راوړنی مخه ونیسي دا سیسنی نور دولونه سره هغه ځمن کې یو خپل مثلا هغه څه چې دی غوړ ورته ورسی چې دا ټول د حسادت ځنی نشي راځو دې ته چې حسادت ولې رامست کیږي لومړنی عوامل یا لومړنی دلیل دا دی د خود کمبینی خپل ځان ډیر کم احساس او خپل ځان ډیر کم وینو کله چې یو انسان پر خپل ځان باندې باور ونه لري پر خپل ځان باندې اعتماد ونه لري خپل ځانګړتیاوي خپل ورتیاوي ورته د ارزښت وړ نه وي نو هغه همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي کله چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي هم د حسادت د زیاتېدو لامل ګرځي او هم د دې سبب کیږي چې تاسو خپل ځان نور هم کمزوري او کمبینه ویني ډېر کم احساس کوي نو لومړنی دلیل همدغه خود کمبینی دی چې پر خپل ځان باندې باور نه لرو او د نورو سره همیشه خپل ځان پرتله کوو دوهم عوامل یا دوهم دلیل بیا دوامدار پرتله ده چې موږ په دوامدار شکل سره خپل بریاوي د نورو سره یا د نورو بریاوي یا د نورو شتمنی یا د نورو ورتیاوي او ځانګړتیاوي یا د نورو ژوند د نورو د ژوند طریقه د هغوی حالت خپل ځان سره مقایسه کوو یا خپل ژوند او خپل بریاوي شتمنی او داسې نور سره د نور سره مقایسه کوو همدغه دوامدار پرتله د حسادت رامنځته کېدو سبب ګرځي بلې هم ویره ده ویره چې مثلا تاسو به هغه څه د لاسه ورکړي چې هغه په لاس کې لري نو دلته هم د حسادت یو ډول احساس رامنځته کېږي په ټولنه کې د نورو بریاوو یا د مقام په هکله فشار هم یو بل دلیل دی چې د حسادت لامل ګرځي مثلا په ټولنه کې یو څوک وینو چې ډېر زیات بریاوې ته رسېدلې یا ډېرې بریاوې لاسته راوړې وي د هغوی مقام ته موږ وینو دلته بیا هم پرتله رامنځته کېږي او د پرتلې له امله موږ ته د حسادت احساس رامنځته کیږي بلې هم د کورنۍ یا د چاپیریال له امله کله چې یو ماشوم ته کم ارزښت ورکول سي یا هغه ته بې پامي او بې توجهي وسي همدغه دی چې دلته بیا د حسادت احساس رامنځته کیږي او دا هم د حسادت یو بل دلیل او عمل کېدای سي که دغه حسادت دوامدار او ډیر شدید وي نو ځینې منفي اغیز لري یعنی په دوامدار ډول سره د زیاترو خلکو سره حسادت وکړو یا دغه حسادت ډیر شدید وي تر ډیر بد اندازې پورې تر ډیر شدید اندازې پورې ورسیږي نو رواني ناروغي رامنځته کوي مثلا که چیرې همیشه ځان د نورو سره پرتله کړو د نورو سره حسادت احساس ولرو زموږ ذهن زموږ مغز زموږ احساسات هر څه به ډیر منفي وي فکر افکار به مو ډیر پر فکر او پر ذهن باندې مو ډیر زیات فشار وي او دلته د خفګان لامل ګرځي استرس او اضطراب مو ډیر زیات وي پر ځان مو باور ډیر زیات راکمیږي اړیکه مو خرابېږي ځکه موږ حسادت لرو یا د حسادت احساس لرو نس کولای چې د هغه سره شي خبرې وکړو نس کولای چې شي اړیکه وساتو نو دلته اړیکه مو نوري هم خرابېږي او د منځ ځي بل دا چې همدغه د حسادت له امله موږ نسو کولای چې په خپل کاري چاپېریال کې په خپل کور کې یا په هر هغه ځای کې چې د حسادت احساس موږ لرو هلته ښه یا مثبت چلند وکړو. موږ چلند موږ کړه وړه به همیشه منفي وي، منفي خبرې به کوو، منفي د هغه کسانو په هکله چې موږ او تاسې حسد لرو یا تاسې حسد لرئ، نو دلته تاسې همیشه د هغوی بریاوې کمرنګه ښکاره کوئ، د هغو په هکله منفي خبرې کوئ، او دلته دی چې ستاسې چلند یا کړه وړه په چاپېریال کې منفي وي. نو دا یو بل ډول منفي اغیزه ده چې د همدغه حسادت له امله رامنځته کیږي. بل په کاري چاپېریال کې د همکاري کمزوري کېدل، کله چې تاسې د حسادت احساس ولري په کاري یا مسلکي چاپېریال کې، نو دلته تاسې نسي کولی د خپلو همکارانو سره همکاري وکړئ، نسی کولی چې یو ټیم ورک یا یو تاسو په ټیمي ډول سره یا په یو ټیم کې تاسو کار سرته ورسوئ، ځکه ستاسو د حسادت له امله تاسو نسی کولی چې د هغو سره همکاري وکړئ. ستاسو همکاري چې ده په دغه چاپېریال کې کمزوري کیږي، او په مسلک کې مو د پرمختګ مخنیوی هم کوي، نسی کولی چې پرمختګ وکړئ. نو دا ځینې منفي اغیزې دي چې د حسادت له امله رامنځته کیږي. دغه احساس د رامنځته کولو لپاره ځینې لارې چارې وجود لري چې تاسې باید خپل دغه احساس مدیریت کړئ او وکولای سئ چې د دغه حسادت درملنه وکړئ. لومړنی قدم همدا دی چې تاسې خپل ځان وپیژنئ. ځان وپیژنئ، د حسادت ریشه معلومه کړئ. د حسادت یا دغه حسادت احساس تاسې ته ولې پیدا سوی دی، اصلي سرچینه او ریشه یې معلومه کړئ. پر خپل ځان باندې تاسې باور زیات کړئ، خپل په وړتیاو باندې، خپل په ځانګړتیاو باندې، خپل په مهارتونو باندې، خپل په بریاو لاسته راوړنو باندې تاسې هغه ته ارزښت ورکړئ. پر خپل ځان باندې باور ډېر زیات کړئ. د منفي فکر مخنیوی وکړئ. د منفي فکر کول څخه تاسې همیشه ځان وساتي. کوشش وکړئ چې هیڅکله منفي فکر ونکړئ. ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځانګړتیاوې لري، یا هر څوک خپل ځانګړې وړتیاوې او خصوصیات لري، خاص او ځانګړي مهارتونه لري. د هر چا مهارت او د هر چا وړتیا، د هر چا لاسته راوړنې او بریا جلاوي. تاسو خپل ځان ته خاصي وړتیاوې لري، مقابل نور کسان خپل ځان ته خاص او ځانګړي وړتیاوې لري. نو تاسو همیشه هم دا خبره ځان ته د ځان سره یاد وساتئ، او کوشش وکړئ چې منفي فکر ونه کړئ. هر هغه څه چې لري تاسو پر هغه باندې شکر وباسئ، او د هغو کسانو سره خپل اړیکې محدود کړئ چې هغه تاسو حسادت کولو ته اړ کوي. خپل په مخو، خپل په اهدافو باندې تمرکز وکړي، او هڅه وکړي چې کچېرې د حسادت احساس په تاسو کې ډېر زیات وي، د یو چا څخه مرسته وغواړي. په پایله کې د حسادت د مخنیوي لپاره تاسو خپل وړتیاوو، خپلو مهارتونو او خپلو ځانګړتیاوو ته درناوی وکړي، خپل ځان ته ارزښت ورکړي، خپل ځان هیڅکله بې ارزښته مګڼي، او د نورو د بریاو لپاره تاسو خوشحاله اوسئ، هغوی وستوي، هغې تشویق کړي، په ورځنۍ چارو کې هڅه وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، مثبت چلند وکړئ. او د ځان پیژندنې او د ځان پر ځان باندې د باور د زیاتولو لپاره تاسو کوشش وکړئ. نو په دې ډول سره به د حسادت مخنیوی وسي، او تاسو به وکولی سئ د حسادت د احساس سره مقابله وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې لوست په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، په خپل ژوند کې، په خپل ورځني چارې کې هڅه وکړي چې په ښه شکل سره عملي کړي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
د بسم الله الرحمن الرحیم دلوی مهربان را پس پیچلی نامه سلام و نونی که هیلی میمونی در نستو کون کو هیلی ده چرو غوجور بایست وقت به موهام ترده محال پا خیره رسولی وی تاسو چولو تا دنن ورزیل بست شراغ لست وایم هیلی ده چینن ورز هم دلوست را خیره نیشی برا سرمال اوسی او دنن ورزی ده موضوع سخه تاسی گرت وقتی در نستو کون کونن مو موضوع ده نهیلی یا ده ناامیدی ده احساس پا حق لده ده چی ده احساس بولی را وینسته کیجی چرا ول احساس ده او زموش پا جوان زموش پا احساسات او په زموږ او ستاسو په ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري نو پر دې موضوع باندې به بحث ولرو او تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوستو اخرنی شی بو په پوره دقت او لیوالتیا سره تاسو لوستو واجبونی او ورڅخه ګټه واخلئ. نهیلی هغه نهیلی یا ناامیدی یو ډول رواني حالت دی چې په هغه کې انسان د خپلو هیلو د خپلو موخو یا د خپل راتلونکي په حق له منفي فکر کوي. په دغه حالت کې انسان معمولا خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر کمزوري او ډیر بې اختیار احساسوي. دوی په دې باندې باور لري. کوم کسان چې د نهیلی یا ناامیدی احساس لري په دغه حالت کې دوی په دې باور باندې وي چې ستونزې یا مشکلات نه حل کیږي یا هم ژوند بې معنا دی. او نهیلی احساس چې دی هغه یو عادي یعنی عادي موضوع دی، یو عادي احساس دی کچیره پلن محاله توګه تجربه سه. خو کچیره دغه احساس تر دوه اونیو یا تر یوې هفته حتی دوام زیات سی یا دوامدار وي نو دلته یو جدي رواني ستونزې رامنځته کوي یا د جدي ستونزو سره موږ مخ کیږو. نو ځکه کچیره دا احساس چې هغه مثلا د یوې ورځې لپاره یا د یو لنډ وخت لپاره وي کچیره څوک تجربه کړي دا به له شکه خبره ده چې په ژوند کې موږ او تاسو دغه احساس سره حتمن مخ کیږو او دا احساس په ژوند کې حتمن تجربه کوو. خو کچیره په لنډ مهاله توګه وي د لنډې مودې لپاره وي دلته کوم خاص زیان نه رسوي. خو کچیره دا احساس دوامدار سي نو کولی سي ځینې جدي رواني ستونزې رامنځته کړي. د نهیلی احساس یا د ناامیدی احساس په بیلابیلو شکلونو سره څرګندیږي. مثلا معمولا هغه کسان چې دغه احساس لري دوی د خپل راتلونکي په حق له منفي فکر کوي، خپل د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یا خپل د خپل موخو د ترلاسه کولو لپاره دوی کوم توان یا کومه انرژي نه لري، ځکه د دوی فکر په دغه وخت کې یوازې پر منفي شیانو یا پر منفي پایلو باندې تمرکز کوي او نس کولی چې خپل د تمرکز افکار مثبت کړي. نو په دې وخت کې منفي افکار بیا د دوی انرژي د دوی توان د خپل اهدافو لپاره د خپل ژوند مختبهولو لپاره دوی د لاس ورکوي. نو همدا چې کله دوی دغه توان او انرژي د ژوند کولو لپاره یا د ژوند مختبهولو لپاره په سمه طریقه سره دوی دغه توان او انرژي د لاس ورکوي او په دې ځای کې هغه انسان خپل ځان ډیر بې وسه احساسوي. زیاتره اوقات خفګان ډیر شدید خفګان یا ژور خفګان لري یا هم ژاړي بې ارزښته ځان احساسوي. په هر څه کې دوی بې علاقه وي، یعنی د خوړو سره د بیلابیلو خوړو سره د ځای تک سره د طبیعت سره د مختلفو شیانو سره دوی خپله علاقه د لاسه ورکوي، یعنی د هیڅ ډول شي سره دوی علاقه نه لري ځکه دوی ته ژوند بې معنا ښکاري، دوی ته هیڅ ستونزه حل کېدونکې نه ښکاري، هر څه بله معنا او به مفهوم ښکاري. نو په دې وخت کې دوی خپل هر هغه علاقه چې دوی هته مخکې زیاته علاقه درلوده هغه په دغه وخت کې دغه علاقه د لاس ورکوي او په هر څه کې دوی به علاقه وي. خپل په ورځني کارونه کې هم دوی د انرژي او خاصتونه لري چې خپل ورځني کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي. دوی معمولا د ټولنیزې انزوا خواته ورزي، ټولنیزې اړیکې د دوی د راکمیږي راکښته کیږي، د ټولنیزو اړیکو کچه د خلکو څخه معمولا خپل ځان لیرې ساتي او دوی د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هغه کوم کوششونه هغه کومې موخې او کومې هڅې چې دوی درلودې هغه هم پرېږدي. نو دا هغه په دغه وخت کې کوم انسان یا کوم شخص چې دغسې حالات لري، مثلا دوی د راتلونکي په اړه منفي فکر کوي، دوی د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل په ځان کې کوم توان نه لري، د هغه د پاره هڅه نه کوي، خپلې اړیکې را کموي، خپلې اړیکې را کمزوره کوي او په هر څه کې بې علاقه وي، بې ارزښته ځان احساسوي، ځان بې وسه او کمزوري ګڼي، نو دوی د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس لري. خو که چیرې دغه احساس لکه مخکې چې مې هم یادونه وکړه، که چیرې دا احساس لنډمهاله وي، د لنډې مودې لپاره وي، نو کومه خاصه زیان رسوي موږ ته، کوم خاص اغیز زموش پر رواني حالت پند نه لري خو کچی دي دغه حالت هته تریوي هفته هم زیات سو یعنی دوامدار سو ډیر جدي سو نو په دې وخت کې ځینی زیاتره رواني ستونزې رامنځته کوي. د نهیلي اسباب تر ځو نهیلي کېدای سي چې مختلف اسباب ولري بیلابیل عوامل یا دلیلونه ولري، مثلا ذهني فشار کېدای سي یو د نهیلي یا د ناامیدي یو دلیل یا عامل وګڼل سي. مثلا اوږدمهاله ستونزې یا پرله پسې ناکامي زموږ پر ذهن باندې فشار پرېږدي. دغه اوږدمهاله یا داسې ستونزې چې هغه ژر نه حل کېږي یا پرله پسې ډول سره د انسان په ژوند کې ستونزې رامنځته کېږي او انسان د ستونزو سره مخامخ کېږي یا په پرله پسې ډول سره دوی د ناکامۍ سره مخ کېږي، نو دغه یو ډول اوږدمهاله ستونزې یا ناکامۍ د دوی ذهني فشار نور هم زیاتوي او د نهیلی یا د ناامیدی یو سبب ګڼل کیږي چې دوی د دغه ستونزو څخه د دغه ناکامۍ له امله دوی د نهیلی احساس کوي، نا امید سي او دوی ته نور خپلې ستونزې حل کېدونکې نه ښکاره کیږي. ورپسې دوهم دلیل کېدای سي د ژوند ناخوالي اوسي، مثلا د کورنۍ یا د دوستانو یا د یو کس چې هغه ته ډېر نږدې وي د هغه د لاسه ورکول. په ژوند کې کېدای سي مالي ستونزې یا هم د ژوند ځینې نور سخت حالات یا سخت ستونزې، دا هم د ناهیلي یا د ناامیده کېدو ځینې عوامل دي. د دې ترڅنګ د ځان باور کمزورتیا ده چې یو کس پر خپلو مهارتونو باندې پر خپلو وړتیاو باندې کوم باور نه لري او په خپل دغه اړتیاو یا د مهارتونو په اړه دوی شک لري، نو په دې ځای کې هم دوی د ناامیدي یا نهیلي احساس سره مخ کیږي. ځکه دوی خپل په وړتیا خپل په ځانګړتیاو خپل په مهارتونو باندې باور نه لري، خپل ځان باندې باور نه لري او فکر کوي چې دوی تر نورو ټولو کم دی، تر هر هغه کس چې دوی په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي تر هغه کمزورې دی او هیڅ کومه خاصه وړتیا یا ځانګړتیا دی نه لري. نو ځکه دلته د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس د تر رامنځته کیږي. ورپسې هم د ټولنیزو رسنیو اغیز دي. کله کله چې موږ زیاتره وخت ټولنیز رسنۍ وینو، پر فیسبوک، پر انسټاګرام، پر ټیک ټاک، داسې یو عکسونه یا داسې انځورونه داسې ویډیوګانې سره مخ کیږو چې هغه هلته د خلکو ژوند ښکلی ښکاره کیږي موږ ته، یا د هغوی بریاوې یا د هغه هر هغه څه چې دوی لري، هغه څه چې په تصویر کې وینو یا هغه څه چې په ویډیو کې موږ وینو، هغه پر موږ باندې یو ډول تاثیر لري. په دې وخت کې خپل ځانونه د هغوی سره پرتله کوو او د همدغه خلکو د بریاوو یا د هغه د ښکلي ژوند د پرله پسې د لیدلو له امله موږ خپل ځان ډېر بې ارزښته ښکاره کیږي، ډېر کمزوري او کم موږ خپل ځان احساسو. نو دلته بیا هم د نهیلي یا د ناامیدۍ احساس انسان ته رامنځته کیږي. ورپسې دلیل یې کېدای سي ذهني ناروغي، مثلا ژور خفګان یا استراب یا ډیپریشن، دا ناروغي هم د ناهیلي یا د ناامیدۍ سبب ګرځېدای سي. ژوند ته موږ د معنا نه ورکو یا ژوند ته د معنا ورکولو نشتونوالی، د خپلو موخو د خپلو هیلو په هکله وضاحت نه لرو او ژوند موږ ته بې معنا ښکاري، نو دلته موږ د هر څه په مقابل کې ناهیلي او ناامیده کیږو. رازو دې ته چې د دغه احساس درملنه او حل لارې څه دي، په څه ډول سره کولای شو د دې احساس درملنه وکړو او څه ډول کولای شو دغه احساس مدیریت کړو. د دغه احساس د مدیریت د احساس د کنټرول لپاره باید ځینې ګامونه موږ پورته کړو. مثلا په لومړی قدم کې ذهني تمرینات مخته یوسو، د منفي فکرونو مخه ونیسو، د خپل بریاو په حق له فکر وکړو، پر خپل اهداف او پر خپل مخ باندې تمرکز وکړو، مثبت فکر کولو تمرین وکړو، مثبت فکر وکړو او منفی فکرونو مخه ونیسو. ورپسې باید د نورو څخه مرسته وغواړو، کچیرې هغه ملګری وي، کورنۍ وي یا بل هر هغه څوک چې زموږ د ملاتړ په سیستم کې موجود وي یا زموږ د باور وړ کس وي، خپل ستونزې باید هغو سره شریک کړو او ورڅخه مرسته وغواړو. د کوچني هدفونو ټاکل، د دې لارې به موږ کولای شو چې پر خپلو کوچنیو اهدافو باندې تمرکز وکړو، د هغه د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړو. خپل اهداف باید داسې وویشو چې د کوچني څخه لوی هدفونو ته موږ ځان ورسو. نو باید پر کوچنیو هدفونو باندې تمرکز وکړو، پر همدغه لار اند خپل د هدفونو یا د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر کومې لارې چې ځو باید په هغه کې ذهني تمرینات ولرو، منفي فکرونه مخه ونیسو، مثبت فکر وکړو، د نور څخه مرسته وغواړو او د خپل هدف ته ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وکړو. ورپسې تاسو هڅه وکړئ چې د خپل ژوند طرز ته بدلون ورکړئ، مثلا په کم ریوال، په کم هغه طریقه سره چې تاسو ورځنی ژوند مخته ځئ، تاسو هغه ته لږ څه بدلون ورکړئ. مثلا په ژوند کې هغه کارونه چې تاسو مخکې نه دی کړی هغه یو ځل تجربه کړي، مثلا کولای سي منظم ډول سره ورزش وکړي، خپل ځان لپاره وخت وټاکي، سهار هر سهار منظم ډول سره ورزش وکړي، کوشش وکړي چې صحتمند خواړه وخوري، خپل تغذیه سم کړي او خپل خوب منظم کړي، یعنی د خوب وختونه مو په منظم ډول سره وټاکي، خپل د خوب کوم ټاکلي وخت چې دی خپل د خوب لپاره ټاکلي وخت وټاکي او هڅه وکړي هغه وخت پر هغه ټاکلي وخت باندې تاسو خپل خوب پوره کړئ، او هیڅ کله دا کوشش مه کوئ چې خپل هغه کوم کارونه چې پاتې دي هغه ستاسو د خوب د بنسمي لامل وګرځي. نو هڅه وکړي چې خپل د ژوند هغه طریقې ته بدلون ورکړي، ځینې هغه کارونه وکړي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او دا هڅه وکړي چې پر داسې کارونه باندې زیاتره وخت تمرکز ونه کړي چې هغه ستاسو د ذهني فشار لامل ګرځي. د تر څنګه د خپل احساساتو منل دي چې تاسو باید هڅه وکړئ خپل احساسات ومنئ، د هغه په حق له ځان ته وخت ورکړئ، هر هغه احساس چې لري هغه تاسو به ارزښت مګړي، هغه کچيري خفقان اوسې، کچيري زتنګون اوسې، کچيري نارامي یا ذهني فشار اوسې، تاسو د هغه د مدیریت لپاره یو کار وکړئ، یو اقدام وکړئ، پر ځینو لارو چارو باندې فکر وکړئ او هڅه وکړئ چې خپل هغه احساس کنټرول کړئ. تر څنګه یې کولای شئ چې مراقبه او استراحت وکړئ، کچيري ذهني فشار مو ډیر زیات اوسې، تاسو هڅه وکړئ چې استراحت وکړئ تر څو ذهن مو آرام شي، او کولای شئ چې د مراقبې هغه فعالیتونه چې تاسو ته آرامتیا او سکون درکوي پر هغه باندې کار وکړئ، او هغه فعالیتونه سرته ورسوي، او کولای شئ چې د ژورې ساه اخیستلو تمرین خپل ورځنی عادت وګرځوي. هر کله چې تاسو منفي احساس لري یا پر تاسو لږ څه فشار زیات شي، هڅه وکړئ چې ژورې ساه واخلي او څو ځله دغه کار تاسو تکرار کړئ. مثبت اړیکې جوړ کړئ، د خلکو سره وخت تیر کړئ، هغه خلک چې هغه تاسو ته مثبتې انګیزې درکوي یا مثبت خلک وي، تاسو د هغو سره وخت تیر کړئ تر څو تاسو خوشحاله، د دوی تر څنګ خوشحاله اوسئ، او په هغه کارونو کې تاسو ګډون وکړئ زیاتره وخت چې هغه تاسو ته خوشي درکوي او ستاسو وړتیاوې نورې هم ښې کوي. همدغه لارو چارو باندې تاسو لار سي او هڅه وکړئ چې خپل د ناهیلي یا ناامیدي احساس مدیریت کړئ، هغه کنټرول کړئ او اجازه ورنکړئ چې دغه احساس دوامدار شي. ورپسې راځو د ناهیلي مخنیوي ته. څه ډول کولای شو د دې لارې دغه احساس مخنیوي وکړو؟ تر هر څه مخکې تاسو پر خپلو اهدافو، پر خپلو ارمانونو او هیلو باندې یو پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې تمرکز وکړئ، د خپل هر هدف لپاره، د خپل هر ارمان او هرې هیلې لپاره تاسو یو ډول واضح پلان جوړ کړئ. بیا د ژوند کوچنی خوشحالۍ ته تاسو ارزښت ورکړئ، هر هغه څه چې تاسو په ژوند کې خوشاله کوي کوشش وکړئ چې هغه ته ارزښت ورکړئ، د منفي خلکو، د منفي چاپیریال څخه ځان وساتئ، او د خپل تیر بریاو په حق فکر وکړئ، د هغو څخه تاسو الهام واخلئ، هڅه وکړئ چې هر هغه بریا چې تاسو په ژوند کې لاسته راوړئ هغه ته زیات ارزښت ورکړئ، پر خپلو ځانګړنو، پر خپلو وړتیاو باندې تاسو باور وکړئ، او د پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ. درنسته کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي، موږ تاسو نن د ناهیلۍ د احساس په حق لویل، د هغه د مدیریت او د مخنیوي د لارې چارو په حق له مو معلومات لسته راوړل. نو په دې هیله چې ګټه به مو سره اخیستي وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویې مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
وزیر با هزار پیچ و خم و قصه و راز، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخوانم، بی تو جای قلب آرام از تپش میماند.
لحظه ها را بشناس که نمی آیند باز، سرنوشت را بپذیر با هزار پیچ و خم و قصه و راز، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخواند، بی تو جایی قلبی آن